تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر جسټس گلزار احمد نوم د دې هواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي افغانان لیواله دي چې زر هنجونه په منځني او لیسې ښوونځي کې وویني. ایران ویلي له نړیوال سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمي باندې ورکولو په لړ کې پروانو مذاکراتو کې د وروستي خنډ تور باید پر امریکا پورې شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر جسټس گلزار احمد نوم د دې هیواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د دې هیواد د قانون په خوانی وزیر فواد چودري نن په ټویټر باندې لیکلي چې د تریک انصاف د کور کمیټې په غونډه کې تر مشورو وروسته عمران خان د هغه نوم تجویز کړی. دا اقدام له هغه وروسته اخصر شوی چې هم نن د پاکستان ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم ته خط ولیکي چې پکې ورته له اپوزیشن سره تر سلام شو وروسته د نگران وزیر اعظم نوم ورکولو حکم کړی. دا له مخې وزیر اعظم او حزب اختلاف مشر به په مشوره د نگران وزیر اعظم لپاره په یو کس سره سلا کېږي. دا تر هغه وروسته ده چې نن د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک ردولو او وروسته د ولسمشر له طرفه د عمران خان په سفارښتنه د قومي اسمبلی ماتولو اقدامات پاړه خپله دویمه اورېدنه پای ته ورسوله. سپریم کورټ تر سبا پورې اورېدنې ځنډولې، خو هم نن د سهار د مخالف ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. پر دې موقع د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف له سپریم کورټ خواست وکړ چې پارلمان ته دې خپل حق بیرته ورکړي. شهباز شریف وایي موږ له سپریم کورټ خواست کوو چې دا مسله وسیړي چې سپین او تور معلوم سي او پارلمان ته خپل حق بیرته ترلاسه سي او چا چې قانون مات کړي هغه ته سزا وسی. متحده اپوزیشن د مارچ پر اتمه نیټه د عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی وو، خو د اپریل پر درېمه نیټه د ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا د قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک ردول وروسته سیاسي بحران رامنځته شو. د پاکستان فوج هداوه کړی چې په شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. یو فوجي چارواکي د اپریل پر څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو بیګا په د تخیلو کې پر مشکوک وسلوالو برید وکړ او وای وژل. دوی د وژل سو نمونه وسیم الله عرف دوجانا او امجد خان یاد کړي چې دواړه د میرامشاه روغتون ته وړل شوي دي، خو خپلواک سرچینو د فوج د دې ادعا تصدیق نه دی کړی. تر دې لمخه د پروند امنیتي ځواکونو د میرالی په خیسور سیمه کې د ناقانونه وسوالې ډلې تیری کې طالبان پاکستان د وغړي شریعت الله په ګډون د څلورو مشکوکو وسوالو د وژلو داوا کړې وه. تیری کې طالبان د شریعت الله وژل منلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تامس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې ژر هنجونه په منځني او لیسي ښوونځي کې وویني. ویسټن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې. نوموړي زیاته کړې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې کړې. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې ویلي ول چې انجونه منځني او لیسي ښوونځي په تر دوهم اعلان پورې تړلې وي، خو دوی دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. ایران ویلی له نړیوالو سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمی باندې ورکولو په لړ کې په روانو خبرو اترو کې د ورستي خند ځند تور باید پر امریکا پورې سي. د ایران بهرنی چار وزارت ویان سید خطیب زاده د اپریل پر څلورمه نیټه ویلي دوی د تل لپاره د 2015 کال د تړون د بحالۍ لپاره انتظار نسی کولای چې د څو میاشتې د هلو ځلو په لړ کې د وروستیو شعبو د وړو وړو خنډونو له لارې د له منځه تلو له خطر سره مخ دی. دا تړون د ایران د حساس جوهري فعالیتونو د درولو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه پورته کوي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان د نیت پرایس د مارچ پر 22 نیټه ویلي ول د پریکړې کولو ذمواري د تهران په غاړه ده چې د پوینا شای کولې ورته ګران ښکاری. خطیب زاده خبري غونډه ته وویل چې امریکا په خبرو اترو کې د خند ذمواره ده د پوینا تړون تر رسیدل ډیر ممکن دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ پرون د حکومت لخوا د اخستل سویو ګامونو په اړه د اپوزیشن پر درخواست اوریدنه کوي. جمعیت علما اسلام تور پوری کړی چې د اورګزی ضلع په بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی دی.
زه ضلع انتظامیه هلته باقاعده زما د دندې نشیندهي ورته وکړله، نو زه باقاعده ضلع انتظامیه ګرفتار کړلم او د شپې په 11 بجو پورې زما ګرفتاري په عمل کې وه.
د خبر اولسی وګړي او فعالان شکایت کوي چې هلته د جرمني په مالی مرسته په جوړ روغتون کې هیڅ سهولتونه نشته.
اسپیټال ټول نغټه مسله دا چې دلته کوم یو مریض راشي نو وړو کې مسلې د پارم دوی پېښور ته ریفر کوي.
د افغانستان په خوست کې د سری میاشتې خیریه ټولنې په 1500 بېوزله کورنیو کې د خوراکي مرستو ویشل پیل کړی دی.
د خلک ډیر بېوزله او بېکسه خلک دي، بېکسب او بېکاروباره خلک دي، نو موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې یو شمیر نور پرمختګونه شوي دي. د حکومت لخوا یا تحریک انصاف لخوا هم او همدغسې په سپریم کورټ کې اوریدنه روانه ده. د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، تاسو ته خبرونه کې هر کلی وایو. تاسو په اسلام آباد څخه څه تازه معلومات راغونډ کړي دي د دې ټولو سیاسي مشکلاتو په حواله؟
ډیره مننه اوریدونکو ته هم ستړي مشه وایم. نن د سپریم کورټ هغه اوریدنه شروع شوې وه چې کومه اوریدنه په باندې سپریم کورټ خپل از خود نوټس اخستو چې هغه په بنیاد باندې پرون چې کوم ډیپټی سپیکر د قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم خلاف یو عدم اعتماد ووټ راتلونکو یا عدم اعتماد ووټ کې دونکو او هغه د پرولینګ باندې رستو کړو او د غسیزي د غیر قانوني وګرځولو او اجلاس هم وځندولو. په دې بنیاد باندې سپریم کورټ چې کومه از خود نوټس اخستو هغه نن غونډه وش اوریدنه وشوله او اوریدنه سپریم کورټ تر سبا پورې وځندوله او دا خبره پکې وکړله چې دا سیاسي کیس په بنیاد باندې یا موږ سیاسي پارټۍ نه یو نه سیاسي ګوند یو چې موږ په هغه بنیاد باندې دا کیس واورو او دا کیس چې دا د ملک او د ریاست د آئین سره تړلې خبرې دي. دې باندې به موږ ښه سوچ سمج سره فیصله راولو. نن په دې اوریدنه کې د پیپلز پارټۍ د پیپلز ګوند د پی ټی آی او د مختلفو نورو سیاسي ګوندونو خپل خپل وکیلان راغلل او عدالت په دې اړه باندې خپل د دوی کیسونه مخکې کې خودل او دا دوی خپل دلایل ورته مخکې کړل. په دې کې خاص کر دا اوریدنه وشوله دا د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې وشوله او د عدالت اوریدنه چې وا د عدالت غټ بینچ یعنی لارجر بینچ چې 15 ججان پکې شاملو په دې بنیاد باندې وشوله.
نو دا به سبب یا صبح جی بیا پیلېږي.
سبا دوی د دې وخت تعین خو پورا ورکړی نه دی، خو یولس بجې یادوي چې یولس بجې ته به دا پیلېږي او خدا داسې کې دی شي چې نن هم سحر راسه په سپریم کورټ کې د میډیا او مختلف سیاسي مشران او ورکران په دې انتظار وو چې دا اوریدنه به زر شروع شي، خو دا اوریدنه د یوې بجې نه پس شروع شوله. خو د دې
پاړه سیاسي ګوندونو مشرانو د عدالت تر کاروایی وروسته خبرې رسنیو ته میډیا ته ویل کنه
په دې اړه باندې د ټولو ورځ حسې خو خبرې تلې روانې وي. خو عمران خان چې کوم پرون راسا سو کلا سابقه شي او کلا بیا د حکمنامه جاری شي چې وزیر اعظم دی، هغه نن د عام اولسو سره په ټلیفون باندې چې کوم خبرې کړې دي په هغه کې د دایو خبره بیا را مخکې کړې ده او ډېره غټه خبره کړې ده چې زبا پر اتلونکي ورځو کې د کارکونان ته وایم چې زون تراشی او هغه د دغه غلو خلاف احتجاجي غونډه وکي چې کوم د پاکستان د حکومت خلاف دوی د بیرونو ملکونو سره په ایجنډې په تحت باندې
مطلب د دغلو ټکی دوی استعمالوي کنه اوریدونکو ته وایو.
بالکل بالکل دا عمران خان استعمالوي. خو په بل طرف باندې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون او د نور اپوزیشن ګوندونو له اړخه په دې باندې د میاشه با شریف په کور کې په مشرۍ کې هم یو خبری غونډه شوې ده، او په هغه خبری غونډه کې دوی په دې سيزونو باندې د کم حالات را مخ کې شوې دي پرونه راشي په دې باندې ډیر زیات د خفقان اظهار کړی دی، او دا خبره کړی ده چې د حکومت یا عمران خان چې کم اقدام واخیستلو دا ډیر غیر آئینی اقدام و، په آئین کې د دې هیڅ گنجائش نشته دی، او خاص کر شهبا شریف په دې بنیاد دا خبره وکړه چې
ګوهر د تحریک انصاف لخوا د نگران وزیر اعظم لپاره هم داسې خبر دی چې نوم یې وړاندې کړی دی، که په دې اړه اوریدونکو ته څه ووایست؟
بالکل، په دې اړه باندې یو خو وزیر اعظم په خپل باندې دا خبره کړې ده چې د یو نام مخکې وړاندې کړی دی چې هغه کچرته داسې وي چې زه به دا خوښوم چې دا د نگران وزیر اعظم په تور باندې راشي، خو په بل طرف باندې دا اختیار صدر مملکت وزیر اعظم عمران خان او اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف ته ورکړی دی چې دوی مشوره وکړي، او د مشورې په بنیاد باندې دوی د یو مخکې نام کیک دی چې نگران وزیر اعظم به څوک وي.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګور مسیدو، چلته د تازه حالاتو په اړه تاسو خبرولست. دوه د سیاسي چارو پوهان را سره د ټلیفون پر کرښه دي، زاهد مشوانی صاحب او دغه سی عبدالله مومن صاحب. د دواړو ډیره مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکړ. زاهد مشوانی صاحب، لومړی تاسو ته راځم، ستاسو په فکر د عدالت تر مداخله وروسته اوس د دې حالاتو په اړه عام تاثر څه دی؟ خلک څه فکر کوي؟
دا خو ډېر اهم او ډېر امپورټنټ ورته ویلې شي په انګریزي کې، ډېر دغه های پروفایل کیس دی دا وخت، او تمامي چې څومره دنیا پاکستان سره دلچسپی لري او پاکستانی پورا قام په دې نظر دی دا وخت، ځکه یو آئینی او یو قانوني او سیاسي بحران را پیدا شوی دی په دې باندې، او اوس سپریم کورټ باندې دا تمام ذمہ داری دی چول دا چې سپریم کورټ په دې کې څه کوي. نن خو ټول ورځ سپریم کورټ په دې باندې خپل سماعت وکړ، نن چې درخواست گزاره چې څومره وو پاکستان پیپلس پارټي، مسلم لیگ نون، جی وای، دا دوه وکیلان پیښ شوي وو، هغه خپل چې کوم موقف او استدعا وا دی هغه چې کوم وغه ورته ورکړه، او په دې باندې ویری ماسوم عدالت طرف نه پکې راغلل، لیکن اصل شارټ آرډر چې کوم ده مختصر آرډر چې ده، دا امید یا دا توقع امکان لري چې دا سبا راشي، لیکن نن داسې لګیدا چې دوه ججز یو خواته وو او درې بلې غاړه لګېدل، سبا پته لګېږي چې دا د دې غاړه تقسیم څنګه کېدای شي، او دا چې کوم سپیک ډیپټی سپیکر رولینګ ورکړی دی، دا رولینګ آئینی دی او که غیر آئینی دی، قانوني دی او که غیر قانوني دی، او اکسپټډ دی او که ان اکسپټډ دی، دې باندې کله فیصله راله حل به د دې معلومات کېږي. لیکن اصل شی دا دی چې حکومت چې خپل کله دا ورکی په دې باندې موقف ورکی په عدالت کې، نه هغه سکی دی شي اټرنی جنرال بابر اوان او چې کوم نور د دې حکومت هغه وکیلان دي، هغه نن خپل چې کوم بنیادی رائے او خنن ورکړه، او چې کوم د دې
مشورې صاحب عام خلک چې دي هغه د عدالت له دې مداخلي ځخه څه خوشبینه دي، څه توکو لري کنه؟
نو دا تب خلق تقسیم دی، عوامی رائے چکو مدا آغا چکو پی ٹی آئی والا خلق دے، او دا خو دی پتی فیصلہ من دی غیر خواہ خوشحالے ہو اور دیرے گڑگانے ہو مٹھانے مٹھانے پہ تقسیم کرے دے خوگیوں پہ تقسیم کرے، لیکن دا چکو خلق لګلوست خلک ته، او چې کوم دغه غواړي چې یاره پاکستان د آئینی او سیاسي بحران نه بهر راوځي، نه هوی دي چې ډېر په دغه نظر باندې ګوري، په نازک نظر باندې ورته ګوري چې دا داخله د پکار سکا، چې اصل شی چې کوم دی هغه اوس آئین چې کوم دی هغه مطابق را دی، دا آئینی دی او غیر قانوني دی. نو دغه چې کوم بحث دغه په خلکو کې هم روان دی، په خار کې او په بازار کې او په دوکانونو کې او په کورونو کې او په ډېر لوست خلک ته هغه مو کټ ډېر لوست خلک نوم دی، هغه بګې دلچسپي لري چې دا هم ته حال وایي چې دا به سکه کې او دا ولا داسې شوی دی.
او د اپوزیشن د اپوزیشن او د تحریک انصاف موکپونه کسړی پر خپل ځای پریږدي، ستاسو په فکر بیانیا د کوم اړخ بریالي ښکاری، کامیاب ښکاری، د تحریک انصاف که د اپوزیشن ګوندلو؟
نو دا وخت خو یو داسې ماحول جوړ شوی دی چې خلک دا ګوري چې دا چې کوم ډپټی سپیکر کوم رولینګ ورکړی دی، دا رولینګ آئینی دی او که غیر آئینی دی، قانون مطابق دی او که قانون نه خلاف دی. نو پتہ باندې خلک کو نظر دے اور اس جدا کا سپریم کورٹ کی جدا شے نو راغلے پہلا رس باندې نو دیکھے خو خلکو بلا عمران خان دے رولنگ نہ پہلا خو عمران خان په حق کې بلا خبرې کی ترقی دی چې عمران خان سره زیاته ده او دا چې کوم انٹرنیشنل کانسپیرسی دا ونس پر چې کوم سازش ته دا نو نو پکار لیکن چې دا کلا دا کا کارو شروع او ضروري مورین پکې راغلی نو دې سره لوګونه خلکو تپام شو چې نه دا خو غیر قانوني کارو شو اور چې څنګه چې په میډیا باندې اور په خلکو کې اور په عدالتونو کې اور په معاملاتو کې اور بیا اپوزیشن چې کوم سمرا خلکو هغه چې خپل یو سوشل میډیا باندې پبلک اوپینین راخواره کړه خور کو نه هغه سره لوګونه دا چې کوم د خلکو کې دا یو اویرنس پکې لګ پیدا شو اوس دا سه ګډه غوډه معاملات خلکو په خپل د پوي کې چې دا په اوس په کوم غاړه راځي او دا په کوم غاړه راځي
ډیر مننه زید مشوانی صاحب عبد الله مومن صاحب کڅم عمران خان دا خبره تل رد کړی دا خو اپوزیشن تل دریز لرلې دي چې عمران خان استابلیشمنت راوستي وو او اوس بیا ډیر خلک دا دلیل وړاندې کوي چې ګواکې د دوی په وینا استابلیشمنت غوښت چې عمران خان لری کړی تاسو څنګه ګوري دی ته
کډر ته بیره مننه پرون ماټول د پاکستان دی پارلمان رپورټینګ کړه دی او نن بیا وځي د سپریم کورټ د ګټ نار اپار چې مند تاسو دا ټلیفون نه لې پدې کې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان استابلیشمنت همیشه لا په سیاست کې خپل تاریخ ته دی همیشه د خپل خوخي سیاست په دې ملک کې کړه دی کله مارشل الله لګولې او کله د خپل خوخي خلک دی وزیر اعظم په چوکۍ کې نیولې او خپل کم دغه دی هغه را کړې پدې کې خو هیڅ شک نشته پدې کې خو ډېر حقیقتونه مخې ترال تیار عمران خان چې دی 2018 کم تاکه نیوی هغه څنګه ریک شولې دا غی غلط څنګه وشوله خو نن بیا د پاکستان سیاست چې دی هغه به یو غیر یقیني او یو تور لار کې ولاړ دی او دا سوال ما د سوزد لا اپوزیشن لیډران نه هم کړی دی دا سوال ما د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان مسلم لیگ نواز د مولانا بدرحمان د خلکو نه هم کړی چې آیا وست تاسو دا وایئ چې د عمران خان خلاف چې کوم د تحریک عدم اعتماد کامیاب شو دا هله کامیاب چې کړی دغه طاقتونه چې دي دغه اغوی لاس واخیستو اغوی دا چې موږ عمران خان سره نه آیا سیاست چې دی هغه دا په ملک کې اغوی نه بغیر نشي کېدی آیا دا سیاست دا ګټه چې دا دا صرف دا اغوی د مرحونی منت مطلب چې اغوی غواړي د ملک بل سیاست کې
مومن صاحب کدی بیانی سر دی فکر سره دی دری سره سړی اتفاق کو کی چې گوکی استابلیشمنت راوستایو نو بدل تبل دا پښتنه راپورته کی چې استابلیشمنت اوس لری کوي ولی
کاکر صاحب ډېر اسانه خبره ده پاکستان تاریخ ډېر بربند پروت دی د پاکستان استابلیشمنت ته یو مضبوط جمهوری حکومت او یو مشهور یو پاپولر لیډر کلم نه دی پکار دا همیشه د پاکستان استابلیشمنت ته یو تریټ دی نو زما په خیال د عمران خان د راوستو سره هغوی دا وښودل د هغوی کوم ګرینډ پروجیکټ و چې را د پدې ملک به احتساب وشي یا چې هغه کوم بیانیه پته راوي او کال کې عمل کې خوراک کړي د چره سیاستدان غلطي دا کرپټي خپل غلانه علاوه هغه دا وایي چې موږ ډېر پاکي الانګه تاریخ بل څه خي نو اوس هغه خپل هغه منسوبتي دا هغه د کوم انټرست او هغه پورا کړی شو چاته پکې د چوکۍ دویم ځل د غمیل او شو او پکې د خپل خلکو انټرست پورا شو خو دا یو خبره ډېره واضحه ده دلتا استابلیشمنت یو پاپولر لیډر او یو مضبوط جمهوری حکومت نه پکار څنګه چې دا داغوی د پالیسو پر ضد دی
مومن صاحب دا شکاري چې عمران خان اشاره مورته کړی دی چې ګواکې د تر وخت وړاندې انتخاباتو ته تل غواړي آیا هغه رښتیا هم باور دی چې بیا به وخت ترلاسه کړي
ګور عمران خان چې دی هغه دومره هم بی اختیار نه دی چې خلک دا په شامه نشته او هغه ځکه پوره اعتماد دی هغه د نومبر نمخ کې هم دا الیکشن کول غواړي هغه ته مختلف ځین نه دا یقین ده نه هم روان دي چې تبا دیزل چې دی د 2/3 میجارټي سره راځي که تاسو ګورې عوام چې دی عوامي چې کوم حالت ازار دی مطلب په پاکستان کې ژوند ډیر زیات ګران دی د پټرولو سیزونه ګران دي د خوراک توګي ګران دي ډیر سیزونه ګران دي ژوند ډیر ګران دي خو باوجود دي پاکستان په ظلمو کې اوس هم عمران خان یو مقبول جماعت دی او مخالفو سیاسي ګوندونو سره اوس پورې هیڅ قسم د سی بیانیه نشته کاغذ د پاکستان د قام پرست جماعتونو ګرم عوامي نیشنل پارټي ګرم که پاکستان پیپلز پارټي ګرم یا د پنجاب ټول نغټ پارٹی نواز شریف چې کوم پارٹی دا هغه خدا وای واقعي پنجاب سي دغه د نون لیگ پاپولاریټی دا او مخالف سیاسي جماعتونو سره وسه پوری هغه پروپاګاندا نشته چې هغه د عمران خان پروپاګاندا کاونټر کی مطلب د عمران خان د سوشل میډیا پروپاګاندا دومره زیاته ده چې وسه پوری سیاسي جماعتونو بدري درې نیم کال کې دا غي ټوله ایران وړو خو بیا هم دا یو سیز دی چې پاکستان کې د امریکای د ملوس کېدو چې کوم سیاست دی دغه بیانونه ډیر زیات تشکی کی او دغه باندې ډیر غټی غټی راځي او عمران خان چې دی هغه بیا پاکستان چې کوم خلک دی هغه انټی سیمنٹیزم چې کوم د امریکای پر خلاف کوم سیاست دی دا غي ډیر زیات شوقین دی او غي په باید د قسم بیانات او
د اپوزیشن پاړه د اپوزیشن پاړه مومن صاحب دغه پښتنه بیا ځین ترাজি چی دا ټول لوی غوندونه چې اوس د دوی په خبره د پارلمان بلدستی ته او د عین بلدستی ته او د رښتونی جمهوریت لپاره دوی سره یو سوي دي ستاسو په فکر پر اتلونکو چې یو کال ورته پاتې دي تش په دې انتخاباتو کې به دوی رښتیا هم یو بل تلاس ورکي په ملک کې بداسي دیموکراسي یا جمهوریت راولي لکه څنګه چې دوی وایي اوس
بره فوټ چې کوم فیصله واخته هغه یو ارضی فیصله ده او هغه دا وایي چې یو دا وایي انسټیټیوشنل ډیسیژن دی او باقي کې زه تر خلک دې هغه غړي چوکۍ تر وصولو لپاره هغه دا فیصله واخته او خلک دې چوکۍ نه بار کا نو فوټ ارضی ته ورته هغه کوم ډیمیج شوی دی او باقي کې زه تاسو ته هم چې نواز شریف دې هغه د پاکستان د پنجاب ووټر چې کوم دی په پیل ځل باندې د پنجاب ووټر چې دی هغه انټی اسټابلیشمنت دا بیانیه کې کامیاب شوی دی اوس هغه بیانیه ار رنګي په خو په دې کې نواز کم از کم کامیاب شوی دی پاکستان مسلم لیگ دون قائد تھی چاہتا پنجاب ووٹر تھی رہا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خو دا اپوزیشن گندنوں کے ناس اتا یا لس سیاسی جماعتوں اس تدوی یو پروجیکٹ دے تدوی یو کوشش دے چھ عمران خان چھ دے اگا دے اقتدار نہ بار کی بیا دا ارچ خپل خپل مفادات دي دار چ خپل خپل هدفونه دي ماته نخکاری چې د پاکستان اپوزیشن کفوج وسه پوری دا کوشش کوي چې فوج څه وخت پوری د سیاست نه ډډ کی نه ځکه چې سیاسي جلسو کې ډېر زیات بدنام شو خو د پاکستان سیاسي جماعتونو کې زدات کوان نه لرم اینما دا پاره کې دا امید نه اینما چې هغه به ملک حقیقي جمهوریت راولی دا خلق به بیا د تقسیمی ادا خلق به بیا دغه خلکو په دروازو ولاړی سیاست بکې
ډیر مننه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوهان زاهد حسین مشوانی او عبد الله مومن چې پروانو حالاتو مل مشر خپل نظر شریک د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعات هم روانو سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده بیلابیلو او رسپانو او ویپانو ور باندې لیکنه کړې دي زموږ همکار داوود خټک مطبوعاتو ته کتنه کړې ده چې پاغې کې د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه څه لیکل شوی دی
د پاکستان ډان ورځپاڼې د 4 اپریل په خپل اداریه کې لیکلي چې د اتوار په ورځ د قومي اسمبلی د اجلاس دوران چې کوم حالات رامنځته شول هغه ټول ملک حیران کړي ډان لیکي د دې تم هم کېدا ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي ول چې هغه د یقیني ګټې یو پته په لاس کې لري ڈان لیکی د اسمبلی د اجلاس دوران د یو پارلیمانی عمل لار اونیول شو او دې سره پاکستان آئینی بحران ته ور داخل شو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد په مسله اوس په سپریم کورټ کې اوریدنه روانه ده ڈان لیکی ځنې حلقه دا رائے لري چې اوس چې تازه انتخابات اعلان شوی دي نو باید حالات همداسې پر مخ تلوته پرې خودل شي خو بیا پښتنه داده چې څنګه یو غیر آئینی اقدام هم په هغه حالت پرې خودل کېدی شي د نیوز ورسپانې د آئینی بحران تر عنوان لاندې خپل اداریه لیکلي ورسپانه لیکي سچ اوشو د دې تمه کېده خدا سي هم نه ځکه چې ډیپټي سپیکر اجلاس وزنډو وزیر اعظم صدر ته د اسمبلی ماتولو اویل او صدر اسمبلی ماتکړه چې ورسره ملک د یو آئینی بحران سره مخ شو د نیوز لیکي چې په دا مسله به اوس سپریم کورټ خپل فیصله ورکوي خو آئینی او قانوني ماهرین دا وایي چې وزیر اعظم د آئین سرغړونه کړې ده او سچ د اتوار په ورځ مخې ته راغلل د اغه نظیر نه معلوميږي د نیوز لیکي په زیاده دي چې وزیر اعظم د عدم اعتماد د تحریک مقابله کړې وي اغه د اسمبلی ماتولو سفارش وکړه بلخوا د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانې هم په دغه موضوع اداریه لیکلي چې وایي د اتوار ورځ د جمهوریت لپاره یو ښه ورځ نه و ټریبیون لیکي وزیر اعظم چې په خپل یو لوبغاړی پاتې شوی په کار و چې د عدم اعتماد مقابله یې کړی وي او کده یو سل دوه او یو غړو تعداد ورسره پوره نه وي نو په کار و چې حزب اختلاف ته د مخې ته دراتلو موقع ورکړي وي یاد دی وی چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي وو. د عدم اعتماد د کامیابی لپاره د 102 غړیو مرسته ضروری وي، خو د اتوار په ورځ چې ټاکل شوی و په دغه تحریک وټونه واچول شي، ډیپټی سپیکر اجلاس وزنډو او وزیر اعظم بیا صدر ته د اسمبلی ماتولو سفارش وکړ چې ورسره یو آئینی خلا رامنځته شوه. دا وخت د پاکستان سپریم کورټ کې په دې ټوله معامله اوریدنه روانه ده.
د مطبوعاتو ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د پاکستان د روانو حالاتو په اړه بحثونه روان دي. د اپوزیشن ګوندونه پر تحریک انصاف او ملګرو تنقید کوي، او واکمن تحریک انصاف او اتحادیانو پلویان بیا پر اپوزیشن تنقید کوي. ځینې خلک پکې داسې دي چې هغوی یو ګوند سره هم تعلق نه لري، او هغوی پر سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې ځینې خندونکي ویډیوګانې او تصویرونه او پوسټونه هم کړي دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترغزی دې ته کتنه کړې ده.
د قومي اسمبلی د ماتې دو سره سم پاکستان کې په سوشل میډیا رنگا رنگ د خندا ویډیوګانې تصویرونه او لیکلي پوسټونه خور شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان ځینې داسې پوسټونه کوي چې وایي پکې تحریک عدم اعتماد مستردول د دغه ګوند کامیابي ده. ورته د اپوزیشن ډلو پلویان وایي رنگ شوي حکومت تېخته کړي. فیسبوک کې د انعام الله خان په نوم یو تن یو تصویر کارټون خور کړی. کارټون کې غونډس په تیزی سره په هوا کې جوړه شوې چګنی روانه وی. کارټون کې جوړ شوی چګنی عمران خان داسې د تیخت په حالت کې درې وړه وکټې په لاسو کې نیولې او د غونډس کې نمخ کې منډي وهي. یو بل فیسبوک اکاونټ لرونکو هم یو ویډیو جاری کړی. دا ویډیو کې ښکارېدل چې یو تن په لاس کې کوډال نیولې د کرکټ پیچ کې خخه وکټې ډنګې کې ورسته په کوډال میدان کې کړي او یا کاندې جوړې کې. او دغه ویډیو تر پاسه یې په کیپشن کې لیکلي عمران خان چتلو نو داسې وکړل. تلل مانا چې حکومت ته خطر پیښ شو. د لوبو د میدان د رنگولو په شان اسمبلی ختم کړي. د ګلستان په نوم په یو فیسبوک پیج کې یو بل ویډیو هم خور شوې چې په هغه کې هم داسې چې ګنی لکه یو څوک دی یو سیس په تمه وي ورته ملاو نشي وای نه پکې شوی.
یار سر چې اپوزیشن ورتلو کنه اسمبلی ته بس شهبا شریف چې کم دینو د وزیر اعظم امیدوار واوري او چې کله بیا د اسمبلی نه راوتو یار دې مینې نو پاتې شوی.
د اپریل په درېما د قومي اسمبلی د اجلاس په شروع کې ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا د اپوزیشن ډلو د عدم اعتماد درخواست مسترد کړ. ولی ورستو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډل یو غړي ایاز صادق د سپیکر کرسی ته ورغی، رائے وشمارلې او اعلان وکړ عمران خان نااهله شوی او د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره درې کم 200 دوی ته ورغلی. خود آیا صادق لخوا دغه شان اعلان یا رائے شمیرنه د اسمبلی په آئینی عملیاتو کې نشمیرل کیږي. آیا داسې چې یو څوک په سوشل میډیا د یو چا په ضد یا حق کې د خندا لپاره پوسټ وکړي دغه د قانون خلاف ورزی کې راځي؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم مشال ریډیو ته د اپریل په 4 وویل هاو، خو زیاته کړه زیاتره خلک دغه باندې عدالت ته نه ځي.
شخصي جرم چې دی هغه یو شخصیت خپل ادارو ته وړاندې کولای شي چې را زما ریپوټیشن خراب وي. او سړی پاکستان کې د ریپوټیشن د ډیمیج کېدو قانون شته دی، سیکشن 500 پی پی سی هغه هم پیت لګي. د دین علاوه علاوه دیوانی مقدمه به کیږي ان شیپ آف ډیمیجز. خو داسې چې جنرلی خبره ده چې خلک هو اټکي ون وی اور دی ادر ادارو ته داسې کیسونو کې رجوع کول انلس چې دلچسپي پکې یو نه نیم کیس کې دلچسپي هغه وړاندې کی چې کم کې نه ان وړاندې کیږي.
تر دې وخت خو نه ده معلومه چې د تحریک انصاف ون او پلویان رخوا دا داوه چې ګنې وزیر اعظم اسمبلی ماته کړه او د اپوزیشن نه دغه مقابله وګټله دا سمه ده. او که د اپوزیشن بیا دا داوه چې ګنې تحریک انصاف ګون خپل حکومت په ناقانونه ډول لنګ او تیښته وکړه دا سمه ده. خو د دغه لانجې په سر په سپریم کورټ کې درخواستونه او عدالتي نوټس هم اوریدل کیږي. شاهنواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر جسټس گلزار احمد نوم د دې هواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری نن پر ټوټر باندې لیکلی چې د ګوند د کور کمیټي د مشورې او منظوري وروسته عمران خان د هغه نوم تجویز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک ردول وروسته سیاسي بحران رامنځته شوی دی. ولسمشر عارف علوی پرون د عمران خان په سفارشتنه قومي اسمبلی ماته کړه او وی ویل چې د ایران حکومت ټاکل کېدو پورې به هغه د هیواد وزیر اعظم وي. د پاکستان سپریم کورټ د دې اسخود نوټیس اخیستی وي او په دې اړه پرون دا نن اورېدنه وکړه او تر سبا به په 2 بجې بیا په دې اړه اورېدنه وي. د پاکستان فوج دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک وسوال وژلې دي. یو پوځي چارواکي نن مشال ریډیو ټول چې امنیتي ځواکونو بیګا په د تخیرو کې پر مشکوک وسوالو برید وکړ او وی وژل. دوی د وژل سو نمونه وسیم الله عرف توجانا او امجد خان یاد کړي چې دواړه د میرانشاه روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې ژر رنجونه په منځني او لیسي ښوونځي کې وګینی. ویسټ نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې تړاوي پرون د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي. نوموړي ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشورتي پروګرام هم سره خبرې وکړي. ایران ویلي له نړیوالو سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمی باندې ورکولو په لړ کې پر روانو خبرو اترو کې د ورستي ځنډ تور باید پر امریکا پولیسي. ایران د بهرنی چارو وزارت پویان سید خطیبزاده نن ویلي چې دوی د تل لپاره د 2015 کال د تړون د بحالي لپاره انتظار نسی کولای چې د څو میاشتو د حلو ځلو په لړ کې د ورستي ژبو د وړو وړو خوندونو له لارې د لامنځتلو له خطر سره مخ دی. نوموړي دا خبرې نن په خبري غونډه کې کړي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په پاکستان کې کله یوې خوا د وزیر اعظم پر ضد اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک لوجي سیاسي نارامي زیاته شوې ده. نو له بلې خوا د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپی ارزښت نور هم کم شوې ده. په عین وخت کې د پاکستان مرکزي بانک د هیواد د زره مبادله په ذخیره کې د 2.8 میلیون ډالر د کمی خبره کړې ده. په داسې حال کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د وزیر اعظم پر ضد د اعتماد تحریک برخلیک هر څه وي د پاکستان اقتصادي ستونزې زر د ختمېدو نه دي. تفصیلي نیاز علي خان راکوي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې سیاسي هلې ځلې مخ په ډېرې دو دي او نه یوازې دا چې پاکستان کې د روپۍ ارزښت روز تر بلې کمیږي، وروسته له دې چې پاکستان د مارچ په 15مه چین ته هغه 2.4 ارب ډالر بیرته ورکړي چې وړاندې د چین څخه قرض اخیستی وو. په پاکستان کې روپۍ روز تر بلې ورزيږي او امریکایي ډالر اوس مهال په هیواد کې تر ټولو لوړ دی. د اپریل په 2مه په هیواد کې یو امریکایي ډالر 1.15 روپو ته ورسید او په هیواد کې زر مبادله ذخیره 2 ارب ډالر پاتې شوی. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د اپریل په لومړۍ نیټه په خپل یو بیان کې ویلي چې په 13 اونۍ کې د هیواد د زر مبادله ذخیره 2.8 میلیون ډالر کم شوی ده. د سٹیٹ بینک په زر مبادله ذخیره کې 2.9 ارب ډالرو کمیدو وروسته 2 ارب ډالر ته راټیټ شوی. د اقتصادي چارو کارپو هوایي چې د نړیوال مالیاتي صندوق IMF او نور ادارو لخوا پاکستان ته 2 ارب ډالرو ورکول وروستو بیا هم تیر کال 2021 د اگست میاشتې راهسي د هیواد یا د سټیټ بینک د زر مبادله ذخیره په مخه ښکته کیږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها جرنالیسټ وکیل رحمان وایي چې د سټیټ بینک زر مبادله ذخیره چې په اگست 2021 کې شاوخوا 40 ارب ډالر وه، تر اوسه پکې 8 ارب ډالرو کمې راغلې او پاکستان مرکزی بینک سره 2 ارب ډالرو زر مبادله ذخیرا پاتې شوی او دا په پاکستان کې د 2000 اکتوبر نرستو تر ټولو کمه زری مبادله ذخیره ده
او خاص کر په دې دا اوس چې کم 25 مارچ باندې کم دا هفته ختم شو نو په دې کې یو ډیر غټ کمیرا غلې دي تقریبا 2.9 کروڑ ډالر کمیرا غلې دي دا چاینا نه چې کم قرضا وا دا غي په واپسې کې چې دنه دا پیمنٹ شوی دي د چاینیز انویسټمنٹ او بهرحال دی وخت کې چې کم صورتحال دي نو پاکستان چې دی نو ریزرو چې دي دا ډیر په تیزه سره کتره غلې دي دا غي په وجه باندې په روپې باندې چې دی د ډالر دباو دي دا غي په وجه باندې په ډالر چې دی نو هغه برزي او ملکي او ګرانی دا دا غي اثر راځي
په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوه او جرنالیست طاهر امین وایي چې نور اقتصادي ستونزو سره په هواد کې د ټیکس جمع کولو ادارې بی آر هم خپل ټارګټ نه دی پوره کړی
تقریبا 3 بلین ډالر ریزرو څنګه په دیو میاش کې را پریوتل سٹیټ بینک رپورٹ مطابق هم دا دی نه په دې کې دوا جسمه کمپوننت یو خدارې چې موږ فارن چې کومه کمرشل بینکس نه لونز غسی یا بای لیټرل چې کوم دغه غسی نو پاره کې دای واپسی شوې ده لاست منتھ او د مارچ زموند بی آر چې کوم ټارګټ نو دا غینا تقریبا 16 بلین روپیز چې کوم دی پاره کې شارټفال لاغلې ده دا غي ډایرکټ اثر چې کوم دی کله ریزرو څخه کیږي ډاون کیږي نو دا غي ډایرکټ اثر په زموږ په روپې باندې راځي دا یو روپې دیویلیو کې دوه سره زموږ 100 بلین چې کوم دی دا زموږ په قرض کې دا اضافه کیږي
په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې شوې او ویل کیږي د اپریل په 3مه پرې قومي اسمبلی غړي خپل رائے اچوي طاهر امین زیاته کړي چې موجوده حکومت پاتې کیږي او کنه به حکومت جوړيږي اقتصادي ستونزې به ورته کمی نه وي ولې چې د نورو قرض او روپو لپاره د پاکستان حکومت او IMF ترمنځ د مارچ میاشتې په پیل کې خبري کولو خو په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو لامل دغه خبرې تر اوسه نه دي شوې اقتصاد پوهان وایي چې حکومت لپاره راتلونکي بجټ هم له یو بحران څخه کم نه دی ځکه چې په هیواد کې گرانی پر لپسی لوړیږي او د خلکو آمدن په مخه کمیږي او بیا د روپې ارزښت هم ټیټیږي نو په داسې حال کې چې حکومت د کارمندانو یا ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه وکړي او په هیواد کې لوی پرمختیا پروژې پیل کړي نو د دې لپاره د ډیرو روپو ضرورت دی چې هیواد یې نه لري باید لدې چې پر روان وخت کې به هم حکومت د IMF او نورو نړیوالو ادارو څخه قرض روپې واخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
جمعیت علماء اسلام تور پور کړی چې په کوزه اورګزویو تحصیل کې د ځای نظامی په مرسته بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی دی د یاد ګوند ځای مشر مولانا عبدالبصیر د اپریل پر 3مه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع نظامی مشران په یاد درغلی کې لاس لري خو ځای نظامی دا تورونه رد کړي دي تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي
جمعیت علماء اسلام تور پورې کړی چې په کوزه ورغزو تحصیل کې د ځایی انتظامی په مرسته بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی د یاد ګوند ځایی مشر مولانا عبدالبصیر د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته ویلي چې د ضلع انتظامی مشران په یاد درغلی کې شریک دي کله چې دوی ته درغلی په ګوته کړې شوه نو انتظامی مشرانو د دوی په خبره عمل ونه کړو
زه ضلع انتظامیه الته باقاعده څه ما د داندې نشیندهي ورته وکړله نو زه باقاعده ضلع انتظامیه ګرفتار کړلم او د شپې په 11 بجو پورې زما ګرفتاري په عمل کې وه
د تحصیل چیرمن څوکۍ لپاره د یاد ګوند امیدوار دینبر شاه یو ورځ وړاندې رسنیو سره خبرو په محل ویلي چې په کوزه ورغزو کې د بلدیتی ټکنو نتیجه منلو ته تیار نه دی او د دې لپاره به جمهوري او قانوني ګام پورته کولو نه ډډه ونه کړي
دوکارې پراډ به مونږ چلیدل دا ځنه ونم په یو اصل به زده جایزه نه کنده خبره
چې کله مو د پاکستان راهي حق ګوند صوبایي مشر مولانا عبید الله حیدری نه د جمعیت علما اسلام د تورونو په اړه وپوښتل، نو د بیګا نه وخت مشاري دو سره خبرو پر مهال ټول تورونه رد کړي او ویل چې د دوی ټاکلې شوی امیدوار مفتی طارق سره د کوز او ورغزو مشرانو، ځوانانو او مذهبي خلکو تړون کړی وو او د ټاکنو نتیجه د وړاندې نه څرګنده وه.
صرف د پاکستان راهي حق پارټي په مشر باندې الزام نه ده، بلکې دا ووټ د ضلع اورکزی، لوور اورکزی، اتلس قومه مختلف مشران او نوجوانان متفقه طور پر په قومي تړون کې مفتی طارق باندې اعتماد کړي وو.
د جمعیت علما اسلام له طرفه لګولې شوی تورونو په اړه د کوز اورکزو انتظامی یو چرواکی ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د جمعیت علما اسلام ځای امیر بیا بیا د ټکنو عمل کې خن جوړېدو هڅه وکړه، خو انتظامی له طرفه غوره انتظاماتو له وجې ټولې هڅې ناکامې شوې. د مارچ په 1 د صوبې د سلورو قبایلي سیمو په ګډون په 13 ضلعو کې بلدیتي انتخابات وشول. د اورکزو دوه تحصیلونو غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه بر اورکزو تحصیل کې د جمعیت علما اسلام ګوند سره تړاو لرونکي مولانا محمد طارق پکزر سلور سو رایو سره ډومبه او د پاکستان تحریک انصاف ملک ممتاز اورکزی 3800 ووټونو سره په دویم نمبر راغله او هم دغه شان کوز اورکزو تحصیل کې د پاکستان راهي حق ګوند مفتی طارق 1500 رایو سره ټاکنې ګټلې. د پاکستان پیپلز ګوند میا بشارت حسین 9000، د پاکستان تحریک انصاف میا نجم الحسن 8000 او د جمعیت علما اسلام امیدوار دین بد شاه 4000 رای ترلاسه کړې. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خبر زلی ولسی وګړي او ځای فعالان شکایت کوي چې هلته د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی زلی روغتون کې سہولتونه نسته او د دوی په وینا ناروغان د علاج لپاره پېښور ته وړي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې په دې روغتون کې دي اسانتیاوې برابر کړي او ډاکټران دي حاضر کړي. د اسپیټال مشر ډاکټر وایي چې دوی په دې ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې زر تر زره یې هوار کړي. تفصیلی د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته په لنډ کوتل کې د خیبر ضلعي روغتون لپاره د جرمني په مالی مرسته یوه لویه ودانۍ جوړه شوې او حکومت کیټګری اے درجه هم ورکړې، خو تر اوسه پکې پوره ملا او سہولتونه نشته. د نوجوانان قبایل په نوم تنظیم یو مشر اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
اسپیټال ټول نه غټه مسله دا ده چې دلته کوم یو مریض راشي نو وړو کې مسلې د پارم دوی پېښور ته ریفر کوي. ډاکټران چې دلته هیڅ قسم ډیوټي نه کا، بایومټریک کوم هغه چې دا دوی بند کړی دی، دې پاره بند کړی چې خپل خوخه ډیوټي کا صفای خو دا حل دی چې مطلب تاسو ګورئ نو هیڅ قسم صفای نه یز کوم نشتا سپیپ کې تاوګي زناور په دې اسپیټال کې تاوګي یو اور سره وو هیڅ سہولت په دې اسپیټال کې موجود نشته. د نوې بلاک چې په مکمل تور باندې خراب شو، کوم مشينري چې داسې مشينري موږ اسپیټال له جرمني په تاون باندې راغلي چې هغه په خور نو اسپیټالونو کې نشته، خو هغه داسې خراب شوې څو کې چلول ولا نشته.
د لنډي کوتلی او فال عمران شنواري هم په دې روختون کې د سہولتونو د نشټوالي پاړه خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
سره ډایلیسز مشين چې دای جدید ډایلیسز مشين په ګودام کې پروت دی. په کار د اضافال کزه کې موږ د لنډي کوتل سیمه دیش مریضان ډایلیسز چې دی هغه کډنی سنر پېښور ته راځي او په پېښور کې بیا دوی ته کلمبر ملاو نشي، هغه غریبانان واپس لاړ شي. کچره پېښور کډنی سنټر کې رجستر ممبر رانی شي، نو دوی لپاره موقع ورکړه. دا چې قبایل سیمه نور مریضان هم د ډایلیسز هغه پېښور کډنی سنټر راځي او ته رجستر نه دي. نو سرجنان موږ سره موجود دي، سټاف موجود دی، وو تشتار سره ټول سہولت نشته. په کار د چې موږ ټیم خفعال شي او په صحت کارت باندې تک چې کوم اپریشن شروع شي او د غریب خلکو ته فائدہ.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ام اس ډاکټر احتشام خان وایي چې موږ هڅه کوو چې د دغه روغتون ستونزې هوارې کړو.
او د لنډی کوتل د خلکو د پاره او د اسپیټال د بهتري د پاره ز لنډی کوتل ته شفټ شوم او اسپیټال کې به ان شاء الله خپل رهائش کوم چې د ډاکټرانو پیرامډیکس او د نرسانو او د سویپرانو د کلاس 4 حاضری یقینی کوم او دغه په دغه کې ما ډیر زیات نوټیفیکیشنز او د مور کړیم دي بل دغه په باره کې دلته موږ سره ډاکټرانو کمی الحمدلله نشته دي صرف د ډاکټرانو په لاین را وستلی او سټریم لاین کول دي د مسلو نه علاوه نور مسلې هم شته دي چونکی او به ډیر غټه مسله ده چې او به د وژنه زمونږ صفائی زمونږ پرزنټیټر زمونږ لیبر روم د ټول چې کم دینو ګنده او سټریلایزیشن د ډیر غټه مسله ده نو پرون هم د دې یو افتتاح وکړل ټیوبل پدې لګ ارسه کې خپل نو ان شاء الله اصلاحات په پکی کیږي
د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی د خیبر ضلع مرکزی روختون 300 بسترو باندې مشتمل روختون دی او دا خوښه څلور لکه آبادۍ لپاره تیار کړل شوی چې پدې کې خوښه سلو پورې ډاکټرانو لپاره چوکۍ مختص شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
د افغانستان په خوست کې د سری میاشتي خیریه ټولنې لخوا د دې ولایت د ګربزو ولسوالۍ په 1500 بي وسو او غریب کورنیو کې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی دی بلورتا د مرستو ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې مرستي ورکول کیږي خوایش د دوی ستونزې تر دې ډېرې زیاتې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورت کې
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر 1500 بیوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې یاد مرسته د ترکیه هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده د سری میاشتې رازکارانو ول دوی د مستحقینو په غوراوي کې پر زحمت ګاللی او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړي دي د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته ول
نن موږ سره د ترکیه هیواد 1500 کورونو سره مرسته وکړه لاله دوی نه موږ ډیره مننه کوو په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجه وړه دي 25 کیلو یو کاټن د سپ کاټن کې وړي دي او سره مکرونی دي او مالګه ده روب ده هغه د ضرورت شیان موږ ته ټول لکړي دي کوم چې کور لپاره پکار دي چونکه موږ په خلکو باندې د روزي میاستم راغله د خلک ډیر بې وزله او بې کسه خلک دي بې کسب او بې کاروبار خلک دي نو موږ نورم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو او دوی نه هم غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرسته چې وکړو نور هم داسې مرسته موږ سره
هغه کسانو چې د سری میاشتې د رازکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړي خو خې سرګندوله او غوښتنه کوله چې دوی سره د نور مرسته هم وشي د ګربز اوسیدونکو بی بی رابیا اول خاوند دی وفات شوی او د دې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري
سړی مې چې په خاګر ستلای دا د ویل سکول شي چې مو تا د نه نه دا ورنا دا خپل پردا دا ما کار سره کی هیڅ مخنه
د مرستي او بل ترلاسه کوونکو بیت الله وای شي د دوی ارتیاوی بیخی ډیر دي د دې مرستي مننه وکړه خو یو غوښتل چې پراتلون کې دوی سره نور مرستي هم وشي
څنګه سره ډېر مخ مخ چې دانش څنګه طریقه نشته چې چاره نشته مې خدای له دې نه غیله او تاسو دې دغه مرسته کومه کا چر سره وکړه دا نه مننه چې مې سره مرسته کومه کا وکړه چې مې اړه وي چې مې سامان دې مې د پراکې په یاد نه کې مې سره نه مرسته نه رم ما څه سی دا ما څه سی مې سره مرسته مې سره کومه کو شي ځکه چې مې بیچاره خال کې بلوز بچ خال کې خور غریب خال کې
د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو شاهزاده وای سره لدې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي خو دلته په ګربزو کې د بیوزدو او غریبو خلکو شمیر لدې په مراتبو ډیر دی
دا اکثره غریبون دي د نن ورځې ډیر غریبون پوتې دي خو مقصد دا دی چې غټول تر رسیدګی نه یا په دې کې د هلال احمر بیوسیبوي یا د ترکیه بیوسیبوي یا د بل هیواد د مرستې د پر دوی به وسیلان کړي وي زکه وی دغه کسونو مشخص ارغوښتي وي او د دینه ډیر نه د خټول مستحقین دي ان شاء الله.
یاد دی وی د سر سریب نړیواله کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3,000,000 کسانو ته رسیږي. د یاد کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان د ننګرهار وادي کرنیز ریاست چارواکي وایي چې سرشکالیا د خورما بوټو د تیر کلونو په نسبت زیات فصل ورکړي او لامل یې د دوی په وینا د کرنیزو سانتیاو زیاتوالی، د خورما د بوټو ښه روزنه، مناسب هوا او اوبه دي. دا راز کروندګر هم له خپلو حاصلاتو خوشاله دي خو زیاتوي چې په کرنیزو چارو کې له طالب چارواکو د لا نورو مرستو هیله لري. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
کابو دیار لسکاله د مخه د سعودي په مرسته د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند اډې پارم کې په سلویغ جری بزمکه د خورما بوټی کې نول شول چې د تیرو سلورو کلونو راهیسې په حاصلاتو راغلي او کال تر بلې حاصلات مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل وایي تیر کال له خورما بڼه دیار لسټنه حاصلات راټول شوي ول وسکل تر شلو ټنو پوری اټکل کیږي. نو موړی وای
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د هډې فارمړ وند هم لا کی موږ په سلويخ جری بزمکه باندې د خورماو بند لرو. دغه د خورماو بند چې شپږ ډوله اعلی خورما پکې کرل شوی دي تیر کال تر موږ شاو خوادیر لستنه خورماو حاصلات راټول کړي وو. ان شاء الله سکل بعد اټکل لمخې د همدغه سلويخ جری بمند څخه موږ شاو خوشل ټنه خورما راټول.
غریب مل د خورما بند د حاصلاتو ډیرواله د کرنیزو اسانتیاو زیاتواله او په خورما بند کې د نو بوټو په حاصلاتو راتلل غنی.
دغه بند لپاره ټول ګرو تخنیکی فعالیتونه په وخت سره شوې دي. دغه بوټو سم ساتنه او پالنه تر سره شوې ده. موږ یو شمیر نور ولایتونو ته هم دغه بوټي خلکو را نه خستې دي. اولته وړي دي، الته کرلې دي. د دې سره په خوا کې موږ په ننګرهار کې په یو شمیر ولسوالیو کې دا ډول بڼونه جوړ کړي دي.
د دې خورما بند مسول انجینر عبدالقیوم اطرافی د طالبانو د حکومت له اړوندو مسولینو غواړي چې کرنیزي برخې ته پام ورواړوي.
زمنګ وختنه د نوې حکومت نه نوې نظام نه دغه ده چې دغه زراعتي بخښونو کې موږ سره د خرما په برخه کې کارو کې چې دا په افغانستان کې لومړنی باغونه دي او د ترویج او د تکثیر لپاره باید د نوې نظام چارواکي دي کې فکر وکړي او د خرما په تکثیر کې کومک وکړي.
د ننګرهار اوسیدونکو خوښ دي چې په کور دننه د خرما له حاصلاتو نه برخمن شوي دي. دوه تنه صابر الله او بغزمین وای
دغه د خارجي د ملک د هر شي دراوړل نه موږ خلا شو دغه زمون په خپل ملک د خرما رواج او یو دغه وګرځي. زه ګډه رخصت نتیجې ورکړی ده.
ډیره خسته خرما ده، ډیره مزه ده، خوګه خرما ده.
په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ شوي ول چې وسخه حاصلات ورکوي. خو د نورو میوه په نسبت پکې د خرما باغونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مسولین وایي چې هڅه یې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د خورما باغونه جوړ کړي او تر یو حده په کور دننه د خورما تولید ولري.
د فلم، هنر، ادب او کلچر په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
پر پاس تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې پېشلمۍ ولې ناوخته کول ښه دي، همداراز په روژه کې د خوړو په اړه څه ډول احتیاط کول شوی. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاشت د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو د توبې کولو خ زمینه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار ده چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول ده د بعض خلک د ماخستن ډوډۍ خوري یا د تراونه بعد راشي ډوډۍ خوري او بیا پښنمه نه کوي. نو دا خبره خه خبره نه ده. پیشنمه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحر فان فی السحور برکتا. پیشنمه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنمه کوي هم نو هغوی دوه بجې پاڅیږي، یوه بجه پاڅیږي، یوه نیمه بجه پاڅیږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دام غلط خبره ده. ولی ځکه اول خو یو کار من کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې وده شو په معدې باندې بوج راځي او د دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابی. قانون داری چې یو سړی ډوډۍ وخوري باید یو څو قدم والی او وګرځیږي. نو غوره خبره همدا ده چې یو سړی پیشنمه ناوخته وکړي په داسې انداز باندې چې کله د چای او ډوډۍ او د اوبو نه فارغه شي، پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټول نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې نو یو څو رکاته تهجد منځو کې ځکه د خوبه راپاسېدلې دا یو ښه موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په پیشنمي کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د پیشنمي چې د سحر اذان ته ورسی سړی او دا غینه یو څو د قیمخ کې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونو د پاشې بو تر رسیدلې یو ل عبد الله کاکړ څخه د خبرونو لنډی یو ځل بیا ورو.
د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورٹ په خوانی مشر جسټس گلزار احمد نوم د دې هیواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د دې هیواد د قانون په خوانی وزیر فواد چودھری نن په ټوټر باندې لیکلی چې د تحریک انصاف د کور کمیټې د مشورې او منظوري وروسته عمران خان د هغه نوم تجویز کړی دی. متحده اپوزیشن د مارچ پر اتمه نیټه د عمران خان په ضد د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. خو د اپریل په درېمه نیټه د ډپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک ردول وروسته سیاسي بحران رامنځته شوی دی. وروسته ولسمشر عارف الوی د عمران خان په سفارشتنه قومي اسمبلی ماته کړه او ویل چې د نگران حکومت ټاکل کېدو پر به هغه د هیواد وزیر اعظم وي. د پاکستان سپریم کورټ د دې اقدام اسخود نوټیس اخیستی دی. په دې اړه نن هم اورېدنه کړې او سبا به هم دوام لري. د پاکستان فوج داوا کړی چې په شمالي وزیرستان کې دوه مشکوکه وسوال وجري دي. یو فوجي چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط مشال لیډو ته نن وویل چې امنیتي ځواکونو بیګا په د تخیلو کې په مشکوکو وسوالو برید وکړ او وی وشل. دوی د وجل سو نمونه وسیم الله عرف توجانا او امجد خان یاد کړي چې دواړه د میرام شاه روغتون ته وړل شوي دي. خپلواک چې سرچینو د فوج د دې ادعا تصدیق نه دی کړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې ژر انجونې په منځني او لیسې ښوونځي کې وویني. ویسٹ نن په خپل ټوټر باندې لیکلي په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې کړې. نوموړي زیاته کړه دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشورتي بهیر په اړتیا هم خبرې کړې. ایران ویلي له نړیوال سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمي باندې ورکولو په لړ کې پر روانو خبرو اترو کې د وروستي ځنډ تور باید پر امریکا پورې سي. ایران بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده نن خبري غونډې ته وویل چې دوی د تل لپاره د 2015 کال د تړون د بحالۍ لپاره انتظار نسی کولای چې تر څو چې د څو میاشتو د الوزلو په لړ کې د وروستیو شیبو د وړو وړو خمولو له لارې د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ دی. دا تړون د ایران حساس جوهري فعالیتونو درول په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه پورته کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدي. که هر ځای یاست که پر دې څه پوه پاتې سواس ډیوه ریډیو اوریدلی سي خوشاله اوسئ.